آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار من یک مرغه هیله ده چه روغ جور او خوشحاله اوسی. زه شافیا سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
راتلونکي میاشت په افغانستان کې د جی و پلس هیوادونو اقتصادي کلنۍ غونډه کیږي. په پاکستان کې د اسلامي دولت یو قومندان وژل شوی او سعودي عربستان په یمن کې هوایی بمباری بندوي.
نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د هود د میاشتې 28مه ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 18مه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې به واوري چې د کونړ چارواکو په دې ولایت کې د داعش شتون منلی دی. د دې او ځینو نورو مطالبو تر څنګ اروپا ته د مهاجرو په ستونزو هم رپورټ لرو. خوس په پر خبرونه عاشق الله رحیمزوی تاسو واوروي.
السلام علیکم. تمه ده چې د جی و پلس هیوادونو څلورمه کلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغې غونډې لپاره چې د حمل د میاشتې په څلورمې او پنځمې نیټې جوړیږي پوره چمتووالی نیول شوی دی. یو شمېر کارپوهان بیا وایي دا ډول ناستې هغه وخت ګټورې تمامېږي چې وکړی شي د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې راجلب کړي. تفصیل یې د ازادۍ راډیو په دې راپور کې اوري.
د بهرنی چارو وزارت وایي د و باندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف جوړیږي. د بهرنی چارو وزارت ویاند احمد چکی مستغنی ویل دغه ناسته د یادې ډلې د منشور په چوکاټ کې د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستې د راجلبولو لپاره یو ښه فرصت دی. ښاغلی مستغنی د هغو مسایلو په اړه چې تمه کېږي په دغه غونډه کې ورباندې خبرې وسي ویل
عبارتند از صلح و امنیت، مهاجرتها، موثریت.
دوی دغه مسایل عبارت دي له سولې و امنیت، کډوالۍ، د نړیوالې ټولنې د مرستو موثریت، حکومتوالۍ او د غرض د کار و وزګارۍ او اقتصادي وضعیت اړوند مسایل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د و باندې ډلې هیوادونو غونډه د حمل یا د وري په څلورمه او پنځمه په کابل کې جوړه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دونوریا. په پاکستان کې چارواکو پخوانی نظامی دکتاتور او جمهور رئیس پرویز مشرف ته بهر ته د علاج لپاره د تګ اجازه ورکړې ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې خبریالانو ته پرون وویل چې مشرف ژمنه کړې چې په شپږو اونۍ کې به بیرته هیواد ته ستون شي. نثار علي خان زیاتوي چې پرویز مشرف ډاډ ورکړی چې په هغه د ټولو لګیدلو تورونو په خاطر به محکمې ته حاضرېږي. د پاکستان په دغه پخوانی پوځي دکتاتور د خیانت او نور تورونه دي او په همدې خاطر هغه په هغه بندیز و چې بهرنی هیوادونو ته سفر نشي کولای. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې پولیس وایي امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش یو قومندان وژلی دی. مبصرین وایي د دې نه معلومیږي چې په پاکستان کې د داعش خطر مخ په زیاتېدو دی. د رپورټ تفصیل د شافی سردار نوري.
د پاکستان د کراچي په ښار کې د پولیسو یو جنرال مشتاق مهر خبریالانو ته وویل چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې دغه قومندان کامران اسلم نومېده او د کراچي ښار د اتحاد په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په چاپې کې ووژل سو. جنرال مهر وایي چې پولیسو په دې چاپې کې یو توپک، درې لاسي بمونه او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. پاکستاني چارواکو د کامران اسلم پر سر چې په کامران ګجر هم مشهور و د 2.5 میلیونه کالدارو انعام هم ایښی و. د پولیسو جنرال مشتاق مهر وایي ګجر د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لخوا روزل سوی و او تر دې وړاندې د القاعده پورې یوې تړلې ډلې سره یې کار کاوه. د پاکستان د پولیسو په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې کامران ګجر د کراچي او حیدرآباد په ښارونو کې په پولیسو او د رنجر په ځواکونو څو مرګاني بریدونه کړي وه. په اعلامیه کې ویل سوي چې لږ تر لږه 40 پولیس په هغو بریدونو کې وژل سوي دي چې کامران ګجر رهبري کړي وه. پولیس همدارنګه وایي چې کامران ګجر په مشهورو سیاستمدارانو او بانکونو هم په بریدونو کې لاس درلود. شافی سردار امریکا جاغ اشنا رادیو
خبرونه د امریکا غږ اشنا رادیو نوریا د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د روسیې په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې په سوریه کې د مسکو نظامی مداخله ونه شو کړی چې خپل ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي او بلدا چې روسیې په دغه کار سره په سیمه کې خپل دریس هم کمزورې کړ. اش کارټر د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې غړو ته وویل مسکو سوریه ته د دې لپاره تللی و چې د داعش سره جګړه وکړي، خو د هغوی پوز نه یوازې دا چې جګړه یې لا پسې اوږده کړله، بلکې د سوریې جمهوریت بشار الاسد هم په پښو ودراوه. سعودي عربستان وایي په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو هوایی بمباری بندوي. تقریبا یو کال کېږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونه په یمن کې په حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي هوایی بمباری کوي. د سعودي عربستان د پوز ویان بریډ جنرال احمد الاسيري د ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې ایتلافي ځواکونه به د یمن د امنیتي ځواکونو سره هوایی ملاتړ او روزنه کې خپل همکاري جاري وساتي. اسيري وایي د ایتلافي ځواکونو هدف په یمن کې د یو قوي حکومت او قوي ملي پوز جوړول دي چې وشکړی په ټول هیواد کې د تروریزم ضد مبارزه وکړي او قانون تطبیق کړي. د سعودي عربستان د پوز دغه ویان زیاتوي چې د ایتلافي ځواکونو یو کوچنی ډله به په یمن کې پاتې شي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونه وروزي. د امریکا متحده ایالاتو د سعودي عربستان د پریکړې هر کله کړای او وایي چې په یمن کې د سیاسي حل ته به حد زیاته اړتیا شته. روسي په همدې روانې ونې کې د عراق په شمال کې کوردی پښمرګ ځواکونه ته وسلې او مهمات لګلې دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره په جګړې کې تر کار وخصل شي. د عراق ترڅنګ په سوریه کې هم کوردی ملشي د داعش په خلاف جګړې کې مهم نقش لري. د رپورت تفصیل د خلیل خان اوري.
د روسیې په کنسرګری کې د نظامی چارو اتشه آرتم ګریګوریان وای چې مسکو په عراق کې پېشمرګز واکونت 15 دربطه کې زی توپونه او 40 زره د عوان توغندۍ ورکړي دي. دغه مهمات کوردی ملیشو ته د همدې تیرې دوشنبه پر د عراق د حکومت په خوشه ورکړل شوی دي. د وسلو او مهماتو د لیژنو نه یو ورځ وړاندې په عراق کې د روسیې سفیر الیا مورګونوف د کوردستان د جمهور رئیس مسعود برزانی سره وکتل. هغوی د دواړو خواو ترمنځ د زیات همکاري او همدارنګ د پېشمرګز واکونو سره د نظامی مرستو په اړه خبري کړې وې. شاغلی برزانی د ملاقات نورسته په یوې اعلامیې کې ویلی وو چې د روسیې سفیر د کوردی ملشو سره د نظامی همکاري ژمنه وکړه او د تروریزم سره په مبارزه کې به زموږ سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي. د روسیې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات، جرمني او ځینې نور هیوادونه هم په عراق کې د کوردستان د نیمه خود مختار حکومت سره نظامی او نوري لوجستیکي مرستې کوي. کوردستان د اسلامي دولت یا داعش پر خلاف جګړې کې د غربي هیوادونو سره ګټوره همکاري لري. په عین حال کې د عراق مرکزی حکومت د کوردستان د پېشمرګز واکونو سره د پوځي مرستو په اړه خوش نه دی. دغه هیواد ویره لري که چیرته کوردستان ته زیاتې وسلې او مهمات ورکړل سي د عراق نه به د خپلواکۍ غوښتنه وکړي. عراقی چارواکي ټینګار کوي چې وسلې او مهمات د مرکزی حکومت لارې کوردانو ته ورکړل سي، خو کوردان دغه غوښتنه نه مني. خلیل خان د امریکا ژغ آشنا رادیو.
او رسې خبر دا چې د امریکا یو فدرالي قاضي په نیویارک کې یو تن چې د اسلامي دولت یا داعش ته د جنگلیو په استخدام کولو او د غډاله ته د مالی مرستو پر راټولولو تورن و په 22 کاله بند تیرولو محکوم ک.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دروندونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا لري نو اوریدل وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 8:30 دقیقې شولې ته صبح اوریدل وی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ د شلوريزو نړیوالو سیالیو په دویم پړاو کې خپل لمړنۍ لوبه د سریلانکا په لوبډلې وبایلله. البته دوا مهم دلایل چې مبصرین په باندې تاکید کوي دا و چې د افغانستان د کرکټ په لوبډلې کې د کریم صادق راتلل یو دلیل خي او دویمې د افغانستان په فیلډینګ کې یا توپ ټولونه کې ځینې ستونزې موجوده وي چې ونه شو کړای افغانستان د خپل هدف چې 350 دفاعي وکړي. زموږ همکار متي الله عابد چې د کلکتې په البته په خار کې و د غلوبه هم په کلکتې کې و د لوبې د نګدې نه څارل د غوړو چې دغه نظر په باندې وخلو چې څه دلیل و چې د افغانستان لوبډلې ونه شو کړای خپل هدف دفاع وکړي. عابد صاحب
السلام علیکم اشکرار انځیست تاسو ته د احمدزاده شانالي اوردونکو ته سلام. د افغانستان د سریلانکا د غلوبه څنګه چې دلته مونږ ولیدل موږ دین او ډېر خلکو کتل او بشیر نو کتل درې څه باندې تقسیم کړل. د خپل چې کوم د افغانستان ومن نور لوبه کې بوت د جتیز او شهزاد محمدی او نور لیګران او شانتیو نکړه څنګه چې نور ټولو خلاص شول د دفاعي حالت کې وو شهزاد د څنګه د فشار سره مخ او ډېر زړه اوس وځي د دوه مرحله چې کله بیا اصغر فني یو سمور لا شنو دي او د غلوبه اخره فور بیا نجیب زادران دې مرحله ته ورسول چې تاسو وګورئ 1500 کې څل منډه تقریبا نوې شوی او بیا اخر کې یو څلور دوس نزیات منډه شو ان کې دا ټیم په تعداد لري خو ک پلان صحیح وې دا نو بد باندې د وړې ته رئیس د شوی څنګه تاسو د صادق ذکر کو دا غشتون هم یو څه پر سوالې نشان دي په ټول جوابونه دی ورکی کریم صادق د توسو اس دی جواب نه ورکړي
پښتنه ته نه وښه چې یو دلیل هتا موجود چې ولی د یو څوک مثلا ګلبدین نایب غونډې کې یو نفر کې نول کېږي او پر ځای کریم صادق خپل کې
او دوی څه کوم یو خبر کېږي د اخري مرحله باندې کوچ او کپتان دوی سره کېنی او پلان جوړی چې نن موږ دغه ته یو نه لوړ راوړو یا فسته په پښتو ګورو چې پښ باندې د سکور خګیږي نو تیز بیٹسمن نو خو کوم خبر څه کېږي هغه قناه ورکول کې نه
صحیح بل لو بعد مارچ په شلمه باندې پم دې میشته په شلمه باندې د جنوبي افریقا سره ده جنوبي افریقا هم د کرکټ په لوبه کې یو غټ نوم ده افغانستان سره د څنګه مقایسه کوي دغه سی لوبه بو کې او فشار موجود ده مخکنه
الله چې دغه لوبه د کټو سره بیا ممبئی په میدان باندې د جنوبي افریقا سره د ډلټن سره د ویلی سره چې په والنګ کې بیٹنګ کې تاسو شوی دي د تکړه لوغړی نو لوغړی هم خپل ځای دی نو افغانستان کې درته ټوپ نیونه یا فرست فیلډینګ کوي نو ګران به یو د کی مثبت پوینټ کې دی او ما غوښته چې یو صلاحتیا یو سلی نوی په رمن دیو کې نو بیا کولای شي چې سم مقاومت کې لکه سپین کې موږ سره په میدان کې راشد درمان او نبی صاحب له سمې الله شنو دي خشته
صحیح
زموږ د بیټینګ ترتیب څو پر نه سم شوی اوسو پورې د وګړو د فشار نه هیڅ څه د غلوبو
صحیح
هغه مقاومت صحیح نه کړي نو سخت به یو
دا د بیټینګ ارډر تاسو له په کوم ترتیب باندې چلو غواړي راځي د څو ځله د افغانستان لوبډله تصمیم نیسي چې د نجیب الله زدران التناس توسي دی وي دولت زدران لیگ چې په دې باندې هم انتقاد کوي بلرانو برخه کې دی دا وکړه تیز بلرانو کې حمید حسن چې د افغانستان لپاره مشلوب کړي دي یو څه د سخاري چې په خوانی حمید حسن د پاتې پر ځای پریکړه بنی چې د حمید حسن پر ځای باندې شاپور زدران راشي
صادق ول بدلون به کریم صادق ویت کنه ولې شیو ممبئی وکټ کو کتل شي غرزتا سو کتل د چندیز لوګ او د وسره دغه انګلستان نو بیټینګ پچ شي دی بیټینګ پچ کې څونه بیټسمنان خي او بیا سپین راوستل شي نو دغه دغه مخې حمید حسن راغله ده خو هغه دغه نه دی راځي چې تاسو په
خوانه حمید حسن ده پاره افغانستان د کرکټ د میرل عبدلې د پرنی لوبي په حق لا معلومات لکول راتلونکي لوبه د افغانستان د لوبډلې د جنوبي افریقا سره د دندې میشتې په شلمې د یکشنبه په ورځ
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنوریدونکو پام وکړئ زموږ د خبرونې رپورت د ننګرهار په ولایت کې چارواکو ویلي دي چې د داعش ډله غواړي له ننګرهار څخه ورسته د خپل تمرکز سیمه کونړ وټاکي د کونړ چارواکو هم په دې ولایت کې د داعشتون منلي خو د اندیشنې واړی نه دی ګڼلی نور تفصیل زموږ د خبريال زبیح الله غازی پر رپورت کوي
د ننګرهار د ملي امنیت د ادارې مشر بریج جنرال داد محمد حریفي وایي د دې ولایت په شینوارو کې د داعش ډلې ملا ماته کړی او اسلامي دولت نومې دا ډله غواړي په گاونډي ولایت کونړ کې خپلې پخې ټینګې کړي هغه په جلال آباد کې د امنیتي ادارو یو غټ خبری کانفرنس کې خبري کولی ویل د تیریو کال په اوږدو کې د ګډو ځمکنۍ او هوایي عملیاتو سره سره د ولسی پاتون کوونکو په مرسته داعش جنگیالي مرګونی ځپلې دي هغه وایي داعش ډلې ګڼ جنگیالي په گاونډي ولایت کونړ کې د خپل سنگرونو په ټینګولو لګیا دي
دوی د کونړ په ولایت کې هم تقریبا له 200 نفر اته د داشانو حضور کارسوي دي کوهستاني مناطق دي فکر کوم چې یو مناسب بستر حالته هم دوی لري پس دې ولایت زموږ د حس په اساس دوه انتخاب د دوی باید د کونړ ولایت وي
نو مولې ځاتې په ډیرو هغه سیمو کې د پاتون کوونکو او نورو امنیتي ځواکونو پوسټي جوړی کړي چې یو وخت په کې د داعش ډلې قرار گاوي وي د ملي امنیت د ادارې دغه مشر په داسې یو وخت کې د ننګرهار په کچه داعش ډله ځپلی ګڼي چې تېره شپه هم دا چین په دې سړک کې دې ډلې په یو امنیتي پوستې برید کړی او لسو پاڅون کوونکو ځواکونو ته مرګ ژوب لاړولې ده. دغه کانفرانس کې د ملي اردو د څلورمې لواء قومندان جنرال محمد نسیم سنگین ویل ننګرهار کې د تیرو نږدې دولسو میاشتو په اوږدو کې سلګونه داعش جنګیالي وژلي دي.
په تیر یو کال کې 1500 داعش غړي وژل شوي او 690 ټپیان دي. په دې موده کې 392 طالبان هم وژل شوي او 256 زخمیان دي.
هغه وایي دغه ډله په یوه بل ولایت کې د ځانونو لپاره د خوندي ځای په لټه کې ده. په ورته وخت کې د کونړ ولایتي چارواکو د دې ولایت په غرنیو سیمو کې داعش ډلې فعالیت منلی دی. د دې ولایت والی وحید الله کلیمزی وایي داعش وسلوالو لا په جګړه لاس نه دی پوری کړی. هغه په کونړ کې داعش جنګیالي د حکومت لپاره دومره خطر نه ګڼي او وایي د ماتونې لپاره پوره تیاری لري.
یو خود داعش ته به ډېر څوک به ورسره همکاري ونه کړو. په دومره خدمه کې د کونړ په ولا کې ولسي خلک د دولت سره د حکومت سره د خپل امنیتي ځواکونو سره پوره همکار دي ملاتړ دي.
له دې وړاندې په کونړ کې د داعش ډلې د پیدا کېدو رپوټونه خو خپلواکو سرچینو نه تاییدول. ډېر شمېر خلکو د حکومتي چارواکو لخوا په کونړ کې د دې ډلې د ظهور منل د خطر زنګ ګڼلې. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جانا نا دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. تر نو ورځې په ما کریز موږ د خبريال ابراهيم رحيمي رپورت ته چې د خوست خیر علي جلي دي چې وایي چې د پکتیا د ګمرک مسولین وایي چې له پاکستان څخه د وارداتو په کمښت سره د دوی اوایت 40% کم شوی دي. خو د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان بیا د دغه ولایت د ګمرک په اوایدو کې د ژور فساد ادعا کوي.
د پکتیا د ګمرک مسولین د اوایدو د کمښت دلیل دا وړاندې کوي چې ځینې خوراکي مواد لکه اوړه، بوره، وریجې او نور د پاکستان پر ځای اوس له شمالي ګاونډي هیوادونو څخه راواري دیږي. د دغه ګمرک مدیر حفیظ الله کمال امریکا غکتول چې تیر د 1993 کال کې 2.9 میلیون افغانۍ عواید راټول کړي وو، خو د سګنی کال عواید تر اوسه 40% کم دي. هغه وایي
د شمالي هیواد ناراضي انو د غوړې هیواد نه او تاسو په ځان کې اوسه شاید عملا او نظاره ام کې چې ګمرک ته اوسه اور ناراضي کواردا دوسی انو غوړې په تکي کواردا کواردا دني تبن اوت کا ترازي.
حفیظ الله کمال ویل اوس هم هر ورځ شاوخوا 200 لاري موټر چې پر سوداګریز مالونو باروي له پاکستان د پکتیا لاري د افغانستان نور سیمه ته مالونه رسوي، خو زیاتوي مخکې د اشمیر ډیر وو. مګر د پکتیا د ولایت شورا غړي او ځینې مدني فعالان بیا ادعا لري چې د ګمرک د عوایدو د کمښت عمده علت د عوایدو فرار دی او دا د حکومت اقتصاد ته ضربه بولي. د ولایت شورا غړي ډاکټر الامیر بهرمزي و خبري کانفرنس ته ول چې پر سوداګریز مالونو بار موټر د پیسو په بدل کې د یوې مشخصې وسله والې ډلې په همکارۍ د ګمرک له محصوله فرار کوي. نوموړي په دې حق لا داسي وویل:
د ګمرک راغلي هلته ولاړ دي، کله چې تیر شي بیا پدې کې نظامی ورګنونه هم د دوی ملتیا کوي، د ګمرک نه فرار کوي، هم نظامی چارواکي، هم ولایت مقام، هم د ګمرک مدیریت دلته ناغېړي کوي. څومره ایسای چې موږ لرو په سلو کې 80% موټر فرار کوي، 60% موټر ګمرکي.
مدني فعال سي جمال اسف خیل په یاد کانفرنس کې د چا د نوم لا خستلو پرته ځینې کړي د پکتیا د ګمرک په اوایدو کې پر اختلاس تور نه کړي. نوموړي د حکومت پایدتی ادارو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه.
په دې کمیونټي ورګنونو خپل برخه لري، وکیل صاحبان خپل برخه لري، سیاسيون خپل برخه لري. نو دغه حالت د پکتیا په وضعیت کې مجموع کې ډیره بد اغیزه کړې ده. کارچې د ګمرک نو تاسو پوښتنه وکړي په دې تیر شپږو میاشتو کې د دوی اوای ډیر راټیټ شوی دي. د دې لاملونو پوښتنه چې وشه اخیری دی پایلې ته موږ رسیږو چې دلته اصلي سرچینه چې د فساده.
هغه مو وکړه چې په یاد ورخه کې ځینو سوداګرو نظر هم واخلو، خو کوم خبرګون مترلاسه نه شو کړی. مګر د پکتیا د ګمرک مسؤلین په ګمرکي محصولاتو کې د فساد خبره په کله کړه دی. په عین وخت کې د پکتیا د ولی وای نقیب احمد اتل امریکا غک سره په خبرو کې د عواید و فرارو منل، خو وی ویل چې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې پر ځانګړو پروګرامونو کار کړی. هغه وایي:
البته چې دا خو د سرحدي ولایت دی، ځینې وخت شاید دغه وجود ولري او د ولایت مقام هڅه او هاند دغه دی چې دغه اشخاص او البته یا د موټر وغه چې فرار کړي دغه مخه ونیسي او کم اواید چې شخصي جیبونو ته ځي نو دغه اواید دولتي بودیجې ته انتقال کړي.
نقیب احمد اتل زیاته کړه ځینې هغه کسان چې د ګمرک په اوایدو کې په اختلاس تورن پیژندل شوي په تیرو څو میاشتو کې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورمعرفي شوي دي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو په مکړی رپورت ده. د اروپای اتحاد مشرانو پرون او نن د جمعې په ورځ په بروکسل کې په داسې حال کې سره راغونډیږي چې د ترکیه سره د مهاجرینو په مسلې د یو موافقه کولو په اړه شکونه راپورته سوي دي. دا هیوادونه د ترکیه څخه غواړي چې هغه مهاجرین چې د ترکیه څخه د اروپایي هیوادو سواحلو ته رسیږي د هغوی شمیر ورکم کړي. لیزا براین د پاریس څخه په دې اړه رپورت را لېږلی چې خلاصه به یې خلیل خان تاسو ته واوروي.
په برسلز کې د خبرو د پیل له مخې د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ ټسک منفي تبصره وکړه او ویل چې هغه د اروپایي مشرانو د خبرو د کامیابۍ په اړه د هیلمندۍ پرته محتاط دی او زیاته کړه چې د ترکیه سره د ماجرینو په اړه هر ډول موافقه باید پر درو بنسټیزو اصول وي.
First, the agreement must be acceptable to all 28 member states, no matter big or small. Second, the agreement must fully comply.
نو ملي دا موافقه باید د اروپای اتحادیه ټولو اتوبش خړو ته د منلو وړ وي. دا په دې پوری اړه نه لري چې یو یو څومره لوی دی او که کوچنی. دوهم دا موافقه باید د اروپای اتحادیه او د نړیوالو قوانینو د معیارونو سره په مکمل توګه باید برابر وي. او دریم دا موافقه باید خامخا په صحیح توګه د ماجرینو بحران حل کړي او زموږ د جامع پالیسی سره مرسته وکړي. چې بخښه د شنګن زون ته بیرته تګ او په اسانه د تګ د پالیسۍ لار بندول، یونان ته بشري مرستې ورکول، د بالکان لویدیځ سیمو ته ملاتړ ورکول او یقینا د ترکیه سره همکاري په سمه توګه عملي کول دي. د اروپایي اتحادیې مشران به په یو داسې مسودې باس کوي چې ترکیه دې هغه زرګونو زره مهاجرین چې دا وخت په اروپا کې پناه غواړي بیرته دغه هیواد ته واستوي او په بدل کې ترکیه ته نورې مرستې، د ترکیه اتباعو ته د ویزې پرته اروپا ته د سفر کولو اسانتیا او دغه راز د اروپایي اتحادیې د غړیتوب په اړه خبرې چټکی کول دي. د دغه وړاندې سوي مسودې په اړه قانوني او بشري کونو د ډلو لخوا مخالفتونه سته او دغه راز کبرس هم ګواښ کړی دی چې د دې مسودې مخالفت به وکړي. په داسې حال کې چې د اروپایي اتحادیې هیوادونه د دوهم نړیوال جنګ وروسته تر ټولو غټ د مهاجرینو د بوران سره مخ دي، په اروپایي مشرانو فشار دی چې خبرې دې یوازې نه کوي او د دې مسلې حل دې راوباسي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل چې هیواد تر ټولو زیات مهاجرین منلي دي، دغه وړاندې سوي مسوده لومړی موخه بدللی چې د ماجرینو بهیر ودروي. د اروپای اتحادیه د ماجرینو وزیر ډیمیټرس اور ماپولس د یونان یو سردی کام ته ورغلی او دا غزي حال داسې بیان کړي. دی وایي لاغه وخت راځي چې مکدونی خپل سر تړلی زرګونو زره ماجرین نسی کولای چې جرمنی ته بلاړ شي. دوی په یونان کې د ماجرینو دراتک د پاره په خلاصو مرکزونو باندې باور نه لري. د ول
دی کنډیشنز ار اوفل. I could never imagine that I would leave such a situation on European soil.
Was it dear nowadays? زه فکر نسم کولای چې دوی د اروپا په خاور کې په یو داسې بد حالت کې وي. هغه ول اروپا د نړیوالو قراردادونو لمخي په دې مکلفه ده چې د ماجرینو سره مرسته وکړي او باید خامخا خپل بشري او مدني څیره ښکارا کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
ټولان خبرونه تمه ده چې د جی جمع او هیوادونو څلورمه کلنۍ غونډه په راتلونکې اونۍ کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه غونډې لپاره چې دورې یا د حمل د میاشتې په څلورمه او پنځمه جوړیږي پوره چمتووالی نیول شوی دی. په پاکستان کې چارواکو د پخوانی نظامي دیکتاتور او جمهور رئیس پرویز مشرف ته بهر ته د علاج لپاره د تګ اجازه ورکړې. په پاکستان کې پولیس وایي امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش یو قومندان وژلې دي. مبصرین وایي د دې څخه معلومیږي چې په پاکستان کې د داعش خطر مخ په زیاتېدو دی. د امریکا د دفاع وزیر اش کارتر د روسیې د په جمهور رئیس ولادیمیر پوتین انتقاد کړی چې په سوریه کې د مسکو نظامی مداخله ونه سوې کړی چې خپل ټاکل سوی هدف ترلاسه کړي. او سعودي عربستان وایي په یمن کې په حوثي شیعه یاغانو هوایی بمباري بندوي. تقریبا یو کال کېږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په یمن کې په حوثي نو چې ایران یې ملاتړ کوي هوایی بمباري کوي. د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سارنی خبرونه مطالب په همدې ځای پای ته ورسیدل. د دری خبرونه محترم همکاران حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا جغه شنا رادیو سره اوسئ.